السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه رحمت الله افغان د نیم ساعته وروسته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګې د سر موضوع دا دی چې اجرایی ریاستوای د ملي وحدت حکومت د کار د دوام یوازنی لار د سیاسي حکړلي کاملي کول او په حکومت کې مساویه وانډه ده. افغان چارواکي وای تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکشي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي، خو له هر څه وړاندې خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د ملي امنیت شورا وای د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید وژل به د دې ډلې د جرړې ایستلو پیلاموي. د افغانستان اجرایه رئیس ټینګار کوي چې له قید او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. او په سوریه کې د مانبیج ښار هغه سلګونه اوسیدونکي د داعش ډلې څخه خوشی شوي دي چې له دوی څخه د انساني سپر په توګه کار اخیست. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت شورا وای د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید وژل په د دې ډلې د جرړې د ایستلو پیلاموي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې د حافظ سید وژل د ترهګرۍ او په خاصه توګه د داعش په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو جدیت او قوي اراده شي.
د هغه وژل کېدل دا معنا لري چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د وسلوال پاوز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدي د ترهګرۍ ضد جګړه په خاصه توګه د داعش ضد جګړه کې جدي دي. د حافظ سید له وژل کېدو سره د حکومت د ارادې قوت او شدت معلومي. د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره چې په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي او د افغانستان پاک خاوره د دې منحوسه تروریستي پدیدې ته پاک کړي.
د حافظ سید د وژلو خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال رویټرز خبري اژانس ته تایید کړه. د امریکا دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي و چې د داعش ډلې مشر حافظ سید د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي حمله کې له خپلو څو مهمو کسانو سره وژل شوی دی. د افغانستان اجرایی رئیس ټینګار کوي چې له قید او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. د دغه ریاست لخوا نن په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی عبدالله دا خبرې له یو شمېر سیاسي څیرو سره په کتنه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سیاسي رهبرانو همدارنګه د ملي وحدت حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې د عمل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغو سیاسي څیرو کې چې عبدالله نن ور سر کتلي دي، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي، د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی، یونس قانونی او یو شمیر نور کسان شامل دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دغې ادارې په تشکیل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د مرستیالۍ نوی پوسټ جوړ سوی. د دغې ادارې ویان بصیر عزیزی نن خبریالانو ته وویل چې هڅې روانې دي څو د ټولو ولایتونو د څارنوالیو په تشکیل کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د رسیدو څنګه فعاله سي.
در 20 ولایت ای تشکیل ما حفظ شد.
دا تشکیل په شلو ولایتونو کې زیات شوی او هڅې روانې دي چې د افغانستان په ټولو څلور درسو ولایتونو کې د استیناف څلنوالي په چوکاټ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ریاست ولرو.
نو موږ ویل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دوه ته پکاتو دغه پریکړه سوي ده. وسام څونړیوال خبرونه. په سوریه کې داعش ډلې سلګونه هغه ملکي وګړي خوشی کړي چې له هغوی څخه د انساني سپر په توګه کار اخیست. دوی دا کار د سوریه په شمال کې د یو قوي مرکز څخه د تیښت پر مهال کړی دی. خو په سوریه کې د بشري حقوقو لندن میشت څارونکو ډله وایي چې په سیمه کې د پاتې نورو کسانو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د څارونکو ډلې نن په یو راپور کې ویلي چې دا کسان په مانبیج ښار کې د داعش له کنټرول وتلې دي. په سوریه کې د عرب او کورد جنګیالیو ائتلاف وایي چې مانبیج ښار د اسلامي دولت ډلې څخه نن ونیو. د سوریه دیموکراتیک ځواکونو SDF ویان شرفان درویش وایي هغه 2000 ملکي کسان چې په منبیج ښار کې د داعش ډلې سره بندیان و دوی خوشی شوي دي. تر دې وړاندې په سوریه کې د بشري حقوقو ډلې ویلي و چې شاوخوا 1500 موټر چې ملکي وګړي او د داعش ډلې غړي پکې سپاره و د منبیج له ښاره ووتل. د سوریه دیموکراتیک ځواکونو چې د عرب او کورد له ملیشو جوړ ائتلاف دی د امریکا ملاتړ لري. ترکیه وای ټاکل سوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اکس پر څلرشته منقره ته سفر وکړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن په استانبول کې خبري اعلانو ته د دې اعلان په ترڅ کې ویل چې د ترکیه لخوا د فتح الله ګولن د ورسپارلو په برخه کې د واشنگټن په دریز کې پرمختګ سوی دی. انقره له امریکا څخه غوښتي چې په هغه هیواد کې میشت فتح الله ګولن ورسپاري، ځکه د ترکیه حکومت ګولن د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې په شکلتیا تورنوي، خو واشنگټن په دې اړه له انقره څخه کافي شواهد غوښتي وه. ګولن په کودتا کې خپله شکلتیا ردوي. او د تایلند چارواکي د هغه مجرمینو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بمی چاودنو کې لاس لري. په دې وروستیو کې په تایلند کې د بمی چاودنو په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او دولس تنه ټپیان دي. د تایلند پولیس وایي د دغو بریدونو هدف تروریستي اقدام نه، بلکې سیمه ییز سبوتاژ دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې اجرائیه ریاست وای د ملي وحدت حکومت د کار د دوام یوازنې لار د سیاسي حکړلي کامل کول او په حکومت ولې کې مساوي ونده ده.
عملی کردن این توافقنامه در واقع راه حل بیرون رفت از بحران و راه حل ادامه موفقانه کار حکومت وحدت ملی.
افغان چارواکي وای تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي.
اوس بیا پلاوی راغلی دی، خو نن به یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
کره سره ملتیا وکړی ده او یو شمیر نور موضوعات په دې خبري ټولګه کې اوریدلی سي. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع اجرائیه ریاست وای د ملي وحدت حکومت د کار د دوام یوازنې لار د سیاسي حکړلي کامل کول او په حکومت ولي کې مساوي ونده ده. د اجرائیه ریاست ویان وای په دې اړه د جمهور ریاست جواب ته په تمه دي، او خو د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ وروسته یو اختلافاتو کارپوهان او خلک هم اندېښمن کړي. قاسم سلمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت اجرائی ریاست وایي د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره اړینه ده چې حکومتي مشران له یو بل سره وګوري. تمه کې د دواړو مشران د شنبې په ورځ له یو بل سره یو په یو وګوري، خو د اجرائی ریاست ویاند وایي چې دغه لیدنه ونسوه. مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ همداراز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي هوکړه لیک د متن د عملي کولو او اصلاحاتو غوښتونکي دي.
عملی کردن این توافقنامه در واقع راه حل بیرون رفت از بحران
و ده حکرلی کملی کول کړکی چې د وټلو او په بریالي توپ سره د ملي وحدت حکومت د کار د دوام لار ده. لا هم د ملي وحدت حکومت او د اعتماد په فضا کې ګډ کار یو انتخاب ده.
شغلی رحیمی ویل باید د اساسي قانون لوی جرګه جوړه او د اجرائی ریاست موقف مشخص سي. جمهور ریاست په دې اړه زموږ سره خبري ونه کړې، خو له دې مخکې په وار وار ویلي چې د سیاسي هوکړه لیک د متن عملي کولو ته ژمن دي. د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ د اختلافاتو وروسته لاغې پرده پورته سوه چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ او ویې ویل هغه کس چې د بحث کولو حوصله ونه لري نو د ریاست وړتیا هم نه لري. ولسمشر اشرف غنی بیا تر دې وروسته ویل هر کله چې له فساد کوونکو سره مبارزه کړې نو ملاتړ کوونکو یې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. د جمهور ریاست یوې خبر پاڼې د غرض د ښاغلي عبدالله خبرې د حکومت ولې د اصولو خلاف یادې کړې. له دې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستوم هم د قدرت د ویش له څرنګوالي شکایت کړی و. د ملي وحدت حکومت له پیله د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات موجود و، خو دا لومړی ځل دی چې دواړه مشران په ښکاره پر یو بل انتقادونه کوي. خو آیا د حکومت دا ډول خپلمنځي اختلافات به څه نتیجه ولري؟ د چارو کارپو او د ولسمشر غنی ورور حشمت غنی احمدزی وایي د نظر توپیر که څه هم د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، خو غوره دا ده چې دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي. کنه نو په خبره دواړه مشران به په راتلونکو درو کلونو کې له ستونزو سره مخامخ سي.
دغه دعوی چې په دو کلونو کې د باندې ټولنې ته راوتلې وې زیان یې ډېر و. بهتره ده چې دا مسایل دوی مخامخ له یو بل سره حل کړي.
په همدې حال کې اقتصادي کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنگ د هیواد پر اقتصادي وضعیت د حکومتي مشرانو د اختلافاتو د اغیز په اړه وایي.
دا کار د افغانستان د خلکو پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز لري، خاصتا پر سیاسي او اقتصادي برخو، لکه خلکو د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې، د پانګونې او نورو اقتصادي فرصتونو په برخه کې.
د وضعیت خلک هم ناراضه کړي دي. د کابل یو تن اوسیدونکی احمد جاوید وایي د خلکو نارضایتي د ملي وحدت حکومت لپاره یو بالقوه خطر دی او دا اختلافات باید لرې شي.
دغه اختلافات د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ لامل ګرځي. هر ډول چې کیږي دوی باید د ملي ګټو لپاره خپل اختلافات لرې کړي.
خو تر ټولو ستر ګواښ له دې فرصته د وسلوالو مخالفینو کار اخیستل بلل سوي دي. د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردګ وایي که د قدرت د ویش پر سر لانجې زیاتې سي، نو دواړه مشران به د جګړې له مدیریت لرې پاتې سي او دا به مخالفینو ته فرصت ورکړي چې له حالاتو ګټه پورته کړي او هیواد له ستر ګواښ سره مخامخ کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایي رئیس له ځنډ پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان ورسیږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو محمد بشیر حتیف سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلاف لامل په څه کې دی.
زه ګمان کوم ورو ورو دا یو تدریجي حالت دی. ولسمشر غواړي خپل ځینې قانوني صلاحیتونه بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا اجرائیه رئیس هم یوې بلې پوښتنې سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دوو بدلونونو خبره توده ده. یو د اداري اصلاحاتو د رئیس بدلېدل چې هغه د استاد رباني زوم کېږي، د جمعیت اسلامي ډېر پخوانی غړی دی، او بل د بلخ د والي د بدلېدو خبره کېږي. په دې دواړو برخو کې د اجرائیه رئیس کم تر کمه غواړي خپل پلویانو ته اوډاد ورکړي چې یعنې زه مخالف یم، زه داسې بدلونونو سره موافق نه یم. دا هم ورته اړینه ده چې د خپلو پلویانو د خوشحاله ساتلو لپاره داسې یو غږ پورته
کړي. تاسو فکر کوئ چې له هغه دوه کلونو اوس وضعیت بهتره شوی او ولسمشر کولی شي په اوس کې خپل صلاحیتونه او په داسې حال کې چې اجرایي رئیس هم د حکومت یو مهمه برخه ده کولی شي چې خپل صلاحیتونه بدون د دې نه چې جدي مشکلات ایجاد شي اعمال کړي؟
ګوره، څو مسلو ته باید اشاره وکړو. دوه کاله مخکې د ولسمشر ریاست متنازع ریاست و، خو نن متنازع ریاست نه دی. خلک هم په افغانستان کې هم په ټوله دنیا کې باور لري چې ډاکټر غنی د افغانستان ولسمشر دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ناتو او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې د افغانستان سره تقریبا په عملی کېدو دي. هغوی تر 2000 کال پورې بالکل ژمنه لري چې افغانستان سره مرسته کوي. دوه کاله مخکې داسې یو وضعیت نه و، ځکه د افغانستان سیاسي وضع، د افغانستان اقتصادي وضع، البته راتلونکي ته په کتو سره، او دغه راز د افغانستان امنیتي وضع نظر دوه کاله مخکې ته زما په نظر خراب شوی نه ده. د خکېدو په حال کې
فکر نه کوي چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په اوس کې دغه اختلافات بیا د افغانستان هغه اعتبار ته چې په تیرو دوه کالو کې تر یو حده هغه کم کارونه چې د ملي یووالي د حکومت په دوران شوی وو هغه اعتماد چې موجود ده، کچیرته د حکومت یو اړخ او یا یو رهبر راجیږي او په دا ډول څرګندونې کوي، څومره جدي صدمه رسولی شي؟
بېل شکه دا یوه مهمه پوښتنه ده. دواړه مشران د خاصو هیوادونو له ملاتړ برخمن دي او دغه راز په ټوله کې د نړۍ هیوادونه همدی حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. کچیرته حکومت دننه د اختلافاتو ښکار کیږي، بل شکه هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره ژمنې لري، یعنی د ډاکټر عبدالله پلویان دي، او هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب غنی پلویان دي، دوی بیا په یو میکانیزم سره افغانستان سره مرستې نه کوي. دا به په راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت ته او دغه راز هغو نړیوالو مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي. خو زه ګمان نه کوم په لنډه موده کې دا د افغانستان بهرنی سیاست او هغه حقوقي اعتبار په نړۍ کې چیلنج کړي.
و موردل چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایي رئیس له ځنډ پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حفیظ سید وجل به د دې ډلې د جرلې د استلو پیلامه وي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ د جشنبه پور از ازادي رادیو تول د حفیظ سید وجل د ترهګری او په خاصه توګه د داعش پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو جدیت او قوي اراده په ډاګه کوي. صفی الله ستانځي په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د حافظ سید وجل په دې معنا دی چې افغان حکومت او نړیوال ملګری د داعش او نورو ترهګرو ډلو لمنځوړلو ته کلک هوډ لري او دا ډلې به په بشپړ توګه ختموي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس ویان تواب غورځنګ د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تعهد لري چې د افغانستان خاوره له داعش پاک کړي او د حافظ سید وجل د دې خبرې د اثبات یو لویه بیلګه ده.
د هغه وجل کېدل دا معنا لري چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د وسلوال پاوز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدی د ترهګریزې جګړه په خاصه توګه د داعش د جګړه کې جدي دي. د حافظ سید له وجل کېدو سره د حکومت د ارادې قوت او شدت معلومی. د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره چې په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي او د افغانستان پاک خاوره د دې منحوسې تروریستي پدیدې پاکه کړي.
ښاغلی غورځنګ همدارز ویل د حافظ سید په وژلو سره هغه خبرې باطله شوې چې ګنې د افغانستان حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې جدي نه ده. د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید د وژلو هرکلی کوي چې د سید د وژلو خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال رویټرز اژانس تایید کړې ده. د امریکا دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي چې د داعش ډلې مشر حافظ سید د ننګرهار په کوټلو سوالي کې د امریکا په هوایي حمله کې لخپل څو مهمو کسانو سره وژل شوې ده. که څه هم افغان چارواکو د حافظ سید وژل کېدل د داعش د ختمولو لپاره په خنیت بولي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي داعش په افغانستان او پاکستان کې د حافظ سید تر وژل کېدو وروسته حسیب لوګره خپل نوی مشر ټاکلی ده. اخوا پوځي کارپوهان داعش د ډلې د مشر وژل د دې ډلې د ماتې د پیل او د هغو کسانو ترمنځ د ویر د خپرېدو لپاره مهم بولي چې له دې ډلې سره خواخوږي لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته ویل حافظ سید له ترهګرو سره ژورې اړیکې لرلې او وژل کېدلې هر عمرو داعش له ماتې سره مخ کوي.
چون حافظ سید با داشتن ریشه‌های قومی و حمایتای
د دې لپاره چې حافظ سید د قومي اړیکو د لرلو په اساس او د آی اس آی او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په مرسته کولای شول چې داعش د رهبری په وسط کې خوندې وساتي، نو د سید وژل کېدل د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د خواره واره کېدو سبب کېدای شي او هم به د هغو ټولو ترهګرو راتلل بند کړي چې له نورو سیمو په خاص توګه له پاکستان راتلل او له داعش سره وزای کېدل
مارکه بنف دایش می شدن نقطه پایان بگذاره.
خغلی کوهستانی وای د حافظ سید وجل نه اوازی دا ډله کمزوري کوي، بلکې د افغان پوجان په وړاندې به مقاومت هم له صفر سره ضرب کړي. صفی الله ستانگزای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د سولې او موضوع افغان چارواکي وای تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچ پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د چارو کارپوهان وای د مذاکراتو بریالیتوب د دواړو خواو نیت لري، خو د نهایي کولو لپاره باید په خپلو غوښتنو کې نرموالی راولي. قاسم سولمال د راپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وای تمه کېږي د شنبې په ورځ د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي پاته غړي کابل ته راورسېږي او له حکومتي چارواکو سره به وګوري. قطب الدین هلال د شنبې په ورځ لازادې رډیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې د پلاوي به له چا سره وګوري، خو په خبره یې له راتګ سره به یو ځل بیا دواړه لوري د سولې مذاکرات پیل کړي.
خبرې خو له دوه میاشتې مخکې پیل شوی وې، اوس بیا پلاوی راغلی دی، خو نن به په یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ویاند امین مظفری هم وایي چې دوی د حزب اسلامي د پلاوی د پاتې غړو راتګ ته په تمه دي.
هیئت حزب اسلامي بعضی اعضاش په کابل مواصلت کرد.
دوی وایي د حزب اسلامي ځینې غړي کابل ته راغلي او ځینې نه دي راغلي، او ډیر ژر کله چې د حزب اسلامي پلاوی بشپړ سي خبرې به هم پیل سي. تیر پنجشنبه د ملي امنیت شورا ویاند هم خوشبینی څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې مذاکرات حتما مثبت نتیجه ورکړي. تواب غورځنګ ویلی و چې هم افغان حکومت او هم حزب اسلامي د سولې د بهیر د بریالیتوب هوډ لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د مرکچی پلاوي غړي کریم امین هم له دې وړاندې د امریکا شغاشنا رادیو ته ویلی و چې د سولې هوکړه لیک د دواړو لورو لخوا نهایي سوی او ډیر ژر به لاسلیک سي. خو نوموړي په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو یادونه وکړه چې لا هم د بهیر د ناکامۍ هڅې کوي. د حزب اسلامي پلاوی څبند دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو 15 ماده ابتدایي سند موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو او امریکا له لوري د دغه ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د یو دقیق نیټه ټاکل، د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل، افغانستان ته د دغه ډلې د پلویانو راوستل او شفاف انتخابات د دغه سند له مهمو موادو څخه دي. په همدې حال کې د چارو کارپو بشیر حاتف وایي د دې لپاره چې دا ځل دواړه لوري وروستي توافق ته ورسیږي، نو باید په خپلو غوښتنو کې نرمښت راولي.
هم باید حکومت په خپلو نړیوالو دوستانو باندې فشار واچوي چې په ځینو برخو کې له انعطاف تېرېدنې نه کار واخلي، او هم حزب اسلامي باید له ځینو غوښتنو کې یو څه خپل دریز نرم کی ترڅو د سولې او خبرو اترو توافقات نهایی شي.
ښاغلی حاتف وایي د ملګرو ملتونو د تور لست موضوع او ځینې نورې خبرې هغه څه دي چې د حکومت او حزب اسلامي له واکه بهر دي او شایده مسایل د سولې بهیر اغیزمن کړي. اخوا مدني فعالان او خلک وایي حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو جزئیات له خلکو سره هم شریک کړي، کنه نو په حکومت کې د دوی د سیاسي مشارکت موضوع به تر سوال لاندې راسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ وایي د ملي امنیت شورا سلاکار د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د سیمې له اکثرو هیوادونو سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې په برخه کې هوکړې ته رسېدلې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سیمې له هیوادونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې اجماع به پر عمومي وضعیت په لنډ مهال، منځمهاله او اوږدمهاله کې خپل اغېز ولري. دغه شورا ویان تواب خورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان او قرغیزستان د امنیت او اقتصاد په برخو کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره مشخصې ژمنې کړي، خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. خغلی غورزنګوی تاجکستان او قرغیزستان هم د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو په څیر ترهګرۍ ته نه ویلي، او ترهګر باید پوه شي چې هغوی او ملاتړ یې په سیمه کې دوستان نه لري.
ملکي هیوادونه د ترهګرۍ او د هغو حامیانو ته نه ویلي دي، او د دې معنا دا ده چې نه ترهګر او نه د هغوی دوستان او حامیان په سیمه او افغانستان کې ملګري لري. نو بنان ترهګرۍ یو مشترک وخت د وړاندې مبارزه، یو سیمه ییز اتحاد او یو سیمه ییز اجماع غواړي او ضرورت دی. ورته
د ملي امنیت سلاکار تیر ونې د خپل تاجکستاني سیال په رسمي بلنه لومړی تاجکستان او بیا له هغه ځای قرغیزستان ته ولاړ. خاغلی اتمر په دغه سفر کې د تاجکستان او قرغیزستان د ولسمشرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون شو. وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا تاجکستان او قرغیزستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر هدف د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ جلبول خودلی وو. د ملي امنیت شوراوی حنیف اتمر په تیرو نهو میاشتو کې یو لس هیوادونو ته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د جلبولو په هدف سفرونه کړي چې خورا ګټورې پایلې هم درلودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په برخه کې د حنیف اتمر هڅې ستایي، خو وایي لا هم ځینې هیوادونه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي:
بدون شک اگر یک اجماع با وجود بیاید موثریت بسیار بالا دارد.
له شک پرته که وسیمه ایز اجماع را منستسی ډیر زیات موثریت بولری، او که چیرې پاکستان په دغه اجماع کې شامل سی او رښتینی همکاري وکړي، حتی دا ویلی سو چې تروریزم به له منځه ولاړ سی. خو ځینې داسې هیوادونه سته چې هغوی په جګړه کې خپلې ګټې ګوري.
خغلی نامی وایي که څه هم اوس د نړۍ اکثر هیوادونه په دې واقعیت پوهیږي چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې کوم هیواد رښتینې همکاري نه کوي، خو بیا هم په هر جوړیدونکې اجماع کې د پاکستان شمولیت مهم دی. نوموړی وایي تر هغې چې د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه د ترهګرو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې سیمه او نړۍ د ترهګرۍ له شره خلاصه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هلمند ولایت ډیری لارې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. بلخوا دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اوري.
د هلمند ولایتي شورا وای د دغه ولایت یو ولسوالی هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبه په ورځ سهار خلاص شو. د دفاع وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه له لس ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمیر مدني فعالانو خبرداری ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي، ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وای د نادلی، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډیره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي موږ پر وړاندې له خپلو ظرفیتونو څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له موږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعاله شکریه جلالزی وای چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د له هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
اوس هم د دې خبرې ټولګې وروستی راپور. د افغانستان لوی څارنوالۍ د عدالت د پلي کولو لپاره په ولایتونو کې د څارنوالانو د رئیسانو تر کچې شاوخوا 250 کسان تغییر او تبدیل کړي. له فساد سره د مبارزې ځینې ادارې په لوی څارنوالۍ کې وروستي تغییرات ستایي، خو هیله ښیي چې دا تغییرات په سیاسي لحاظ نه وي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې پراخ بدلونونه راوستلي دي. د دغې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په عدلي او قضایي سیستم د خلکو باور د زیاتېدو لپاره د افغانستان لوی څارنوالۍ د تیرو څه باندې 2 میاشتو رئیس 2500 کسان بدل یا نوي ګمارلي دي.
155 کسان هغه فارغین د حقوق او د شریعت آزاد امتحان لخوا استخدام سوي دي او ابتدا هن چې د سلويخت رئیسانو او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوی لست چې اوس منصور سوی ده دا هم 55 کسان دي. دوی په څارنوالي مختلف بخشو کې، نظامی بخش کې، امنیت بخش کې او په ټولو استیناف څارنوالیو چې موږ په ولایاتو کې لرو تغییر او تبدیل راغلی دي.
ښاغلی عزیزی وایي چې اکثره دا کسان د وړتیا له لارې ګمارل شوي او د ګمارنو او تغییراتو دا پروسه به په ټیټ او لوړه کچه روانه وي. لویه څارنوالۍ وایي چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا هڅو تر څنګ په څو راتلونکو ورځو کې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم عملاً کارونه پیلوي. جمهور رئیس غنی 13 میاشت دا مرکز پرانیست، خو ویل کیږي چې اوس یې ټول تعینات او کارونه بشپړ شوي دي. افغان حکومت په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره داسې وخت د ځینو تبدیلیو او نویو ګمارنو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم په بیلابیلو تورونو ککړ بلل شوی دی. د افغانستان سترې محکمې هم له دې وړاندې شاوخوا 60 قاضیان په اداري فساد د تورونو له امله نه یوازې له دندو لرې کړي، بلکې هغوی ته تر 5 کلونو د بند جزا هم اعلان کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بیا د لرې شو کسانو برخلیک په اړه څه نه وایي، خو د فساد ضد یو شمېر مبارزین په عدلي او قضایي برخه کې تغییرات د هیواد په ګټه ګڼي. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې ویان عبدالشکور مشکور دا هڅې بې سابقې بولي، خو هیله ښیي چې سیاسي رنګ ونه لري.
کله دغه لوی څارنوال دغلی د ده په اړه چې ولسونه، مدني نهادونه او هیوادوال پوهېږي، دا ډېر خپل هم شفاف او پاک سړی دی. او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې په دومره کچه باندې په دغه سیاسي اداره کې تغیرات راوستل کیږي. زه هیله مندم چې دغه تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي او زما انشاءالله خوشبیني دا ده چې دغه تغیرات به د هیواد او د شفافیت او د فساد مبارزې لپاره ډیر اغیزمن واقع شي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې د بروکسل تر کانفرنس سبا په یو شمېر برخو کې پراخ اصلاحات راولي تر څو نړیوالې ټولنې ته د شفاف کارونو ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د چارو کارپو عبدالرؤف جرأت بیا دې تغیراتو ته په کتو وایي چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یوازې د افرادو بدلول کفایت نه کوي، بلکې د قانون پر تطبیق هم باید ډیر کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری ټولګه. جاوید حسنزاده صاحب سټوډیو ته راغلی ده او د نن ورځې وروستۍ دری خبرونه وړاندې کوي. حسنزاده صاحب په خیر راغلی.